درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما سر کپا مو کړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د پېښور آرمی پبلک سکول باندې په 2013 کال کې د شوې ترګریز برید د قربانیانو د کورنۍ او په هغه خاص باندې به د پېښور په اعلی عدالت کې اوریدنه کیږي چې وایي حکومت دې له تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې نه کوي. په یاد برید کې د ښوونځي د 132 ماشومانو په ګډون 179 کسان وژل شوي وو. بل پلو په اسلام آباد کې پالیسی ریسرچ سینټر پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس په خپل وروستۍ څېړنه کې په ډاګه کړی چې پاکستان باید کله د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی بې اثره کولو لپاره په کابل کې د طالبان حکومت په شمول د ټول افغان ډلو په ځانګړې توګه د افغان ولس سره رابطې اقتصادي او تجارتي اړیکې ټینګې کړي، ځکه چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ امنیت او لویدیځو برخو ته ګواښ جوړ شوی. د لدارک بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاج نن دویم ورځ هم په کوټه کې د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته دوام درلود. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو پوځي افسر د تختولو وروسته په ترسره شویو عملیاتو کې پوځ نه وو ترهګرو د وژلو دعوه کړې، خو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر د وزیر اعظم نه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د روپۍ قدر او د ونډو بازار په پرله پسې توګه لاندې روان دی. اقتصاد پوهان یې دلیل په هیواد کې روان کړکیچن سیاسي حالت بولي. په ورته وخت کې د پاکستان وتلو تاجرانو او صنعتکارانو د وزیر اعظم شهباز شریف څخه د سیاسي بې باورۍ له امله رامنځته شوې معاشي ناکلارۍ پر سر د اقتصادي بیړني حالت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چاپیټل ساتنې ترمیمي قانون مسوده 2022 منظوره کړې ده. د کومې تر مخه چې په صوبه کې په هر ډول پلاستیکي کڅوړو باندې بندیز لګول شوی دی، دغه قانون تر مخه د پلاستیکي کڅوړو جوړول، واردول، خرڅول او د هغې ذخیره کول غیر قانوني ګرځول شوی. درنو قدرمن اردوونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ده، زه مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د جولای د میاشتې 22 نیټه ده. په خیبر پښتونخوا کې د شپې لس، په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپښین 1 بجه ده. د خبرونو سرټکی مو واوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ده. د پېښور آرمی پبلک سکول باندې په 2014 کال کې د شوې ترهګریز برید د قربانیانو د کورنۍ او په هغه خاص باندې د پېښور اعلی عدالت یا های کورټ اوریدنه کړې چې حکومت دې له تاریخي طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره خبرې نه کوي. د 2014 کال د ډیسمبر په 14 نیټه په دغه برید کې د خوانزي د 132 ماشومانو په ګډون 179 کسان وژل شوي وو. په همدې موضوع ورزو په پېښور کې د ډیوی له خبریالي ساده قاسم شاه سره خبرې کول د سکایپ لار له موږ سره ملګری شوي. ساده جانې، خبرونې ته په خیر راغلی، ښه راغلاست. قربان ساده جانې، که اوریدونکو ته د دغې اوریدنې په اړه معلومات ورکړي چې څه ډول اوریدنه وشوه، کومه ځانګړې پریکړه وشوه؟
د پېښور های کورټ یو دوه کسیزه بنچ تېره هفته د 15 میندو خاص داخل شوه او دغې لومړۍ اوریدنه هم شوه. د چا ماشومان د کالج د چکم سوال سم کې پېښور کې آرمی په بسکول کې تر هزار پېښه شوه چې د پاکستان یو ډېره خونړۍ پېښه یادېږي، هغې کې دغې ماشومان وژل شوي او په وروستو کې چې کوم د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان چې کوم ترهګر او بندیز لګول شوی تنظیم دی، دوی سره چې کوم د امن مذاکرات خبرې اترې چې کوم دا هڅې دي دا ښکاره شوي دي، نو دې میندو عدالت ته درخواست کړی دی چې دا خبرې دې اله وشي چې کله دغه خلک، دغه میندې، دغه کورنۍ چې کوم د ترهګرۍ نه نیغ په نیغه متاثر شوي دي، دوی هم اعتماد کې واغستلی شي. او د دغه 15 میندو چې کوم نمائندګي کوي وکیل اجون خان، چې د چا خپل زوی هم اسفند خان په آرمی پبلک سکول دغه پیښه کې وژل شو، هغه تر مخه دوی نن د دکې خواس دویمه اوریدنې وه. او په دې اوریدنه کې تیز عدالت نوټیس ورکړی او وفاقي حکومت ته چې کوم د کورنیو چارو وزارت ته انټیری سیکرټری هغه دی عدالت ته راشي او ودی وی چې حکومت څه قسمه مذاکرات شروع کړی دي خو دا غت په ځای هغه رانغه وجه چې کوم بل چارواکي جوائنټ سیکرټری راغله هغه دا خودل چې هغه د کووډ د وجه نه ناروغ شوی دی ځکه هغه نه راغلی هغه نشو راتله او دوی دای په ځای راغلی او کله چې عدالت دوی نه تاسو کو چې د حکومت د دک مذاکرات امن مذاکرات تحریک طالبان سره چې کوي د دې په حق کې تاسو کو نو دا جوائنټ سیکرټری چې دی نو عدالت او چې هغه ته د دې ډایالوګ په حق لا اس معلومات نشته دا خبره چې د اجون خان تر مخه هغه دک خبرو باندې په عدالت کې دغه وخت هغه مې هم راپاره دی هغه یو احتجاج یو قسم لوکو حالات هم لک ساتل بدمزګي پیدا شو ځکه چې د هغه تر مخه هغه غواړي چې تر څو د مذاکرات روان دي د عدالت د دري خاص فیصله زر تر زره وشي او حکومت دې دوی په دې کې شامل کړي چې تر هم بریفینګ ورکړي شي چې په کوم شرایط باندې د پاکستان حکومت دغه تنظیم سره چې په ډیر پیښو کې د میډیا د لارې د داسې طرحګر پیښو او د خلکو د وژنې ذمہواري غستلې ده د دې ته هم ویل شي چې په کوم شرایطو باندې دوی سره خبرې کیږي او دوی په دې کې ویل شي دوی هم یو سټیک هولډرز دي نو د دې مندو دا کوشش دی د دوی وکیل دا کوشش چې د دې اوریدنې زل پر زړه جواب ملاو شي خو بل طرف ته په عدالت کې چې کوم د حکومت له طرفه وکیلو هغه عدالت ته دا ویل چې د دې مندو پلانانو حکومت وخت په وخت دی تدیر انسنټیوز ورکړي د خیال ساتل لري مراتب ورکړي دي او دا چې کوم خاص ته دا دی خارج کړي دغه کوشش دا خو په دې هم هغه مې ډیر احتجاج وکړ او د هغه وکیل اجون خان تر مخه په دې غدا افسوس هم ښکاره کړ افسوس یو کړو چې د حکومت یو جوائنټ سیکرټری وای چې هغه ته هیڅ خبر نه دی نو دا ظاهره د افسوسناک خبره ده په دې افسوس وکړو غوې دا وي چې دا ښکاره کوي چې دوی نه غواړي چې دا خبره مخې ته راوړي او صرف د دې مقصد د دې خبرو مقصد ظاهره د اړتیا خو نه ده خو غوې چې د دې مقصد صرف دا لري چې دا چې کوم مقدمه دا یا دا اوریدنه دا د دې سماعت دا د وزندول شي دلې دي شي نو په دې کې بیا ډېری تاسو نو شو د دواله خونو رائے مخې ته راغله او عدالت په دې اوریدنه کې اوس د دې راتونکو نه د اتیشتم نه تېښه ده چې د دې بیا اوریدنه کوي
خا صادق قسم شته تاسو هم ورته اشاره وکوله په محکمه کې هم دغه مایندو او پلرونو احتجاج وکړ له دغه اوریدنه ورسته یا تاسو په دې وټوانی دلی چې دغه مایندو پلرونو سره خبرې وکوي د دوی د ریسه او ک دوی سره ناستونی دلی د دوی د وکیل د ریسه او دوی څه پلان لري ورسته
د دې کې یو چې کوم شاهانه اجون خان ده د دې زوی اسفند خان دا هم د آرمی پبلک سکول په پیخه کې وجل شو دا غي خاون هم دی او دا وکیل هم دی دغه نمائندګی هم کوي اجون خان دوی سره زما وخت په خبرې شوې دي مور سره هم زما خبره شوې وه او د هغه هم دا وینا و چې منګه غواړو وا منګه غواړو چې امن راشي سوله راشي خو په کوم شرطونو راځي سبا دان وی چې هم دغه خلک بیا ته پک راوخلي او بیا د نور خلکو ماشومان وجنې نور خلک زمګه په شانتي د کرب نتیل شنه هغه هم چې موږ د دې مخالفت نه کوو چې خبره اترې دي نه کیږي امن دې ناراضي موږ وای چې راشي امن خو موږ صرف غواړو چې کوم شرطونو او کوم دغه باندې کوم پوزیشن باندې حکومت دوی سره خبره کوي موږ ته هم واضح کړی ځکه چې موږ د دې قسمه پیښونه نیخ پنیغه اغیزمن شي او دغه خبره چې زوی خود حکومت نه ده تله زوی خو زما تله ده نو مانه ده پکې هم تپوس وشي هم دغه خبره نن اجون خان د دې اوریدل نه پس وکړه د هغه هم د خیال او چیزم د ماشومان خو په دې په کې لاړ د دې خلکو پکې کورونه وران شي وي د تر هغه نه د کلین راس داسې پیښونه چې ویل کېږي او یا زره خلک په دې تر هغه پیښو ته وجل شي وي نو هغه وی چې دغه خلک چې نیخ پنیغه متاسف شي وي هغه سټیک هولډرز دي او هغه چې زمګه دا کورنۍ هم سټیک هولډرز دي د پکاده چې هم څنګه د سکیورټي کونسل پارلماني کمیټه ته خصوصي او بریفینګ ورکړل شوی نو دوی ته هم بریفینګ ورکړی شي ځکه د یو چې زمګه ماشومان خو لار خو ما غواړو چې زمګه د دې انصاف د دې کوشش لوجنه اوس اتکان نه د پاتہ مدکې چې تر اوسه په دوی دغه قسم انصاف لپاره عدالتونو ته ځي. نو دوی وایي چې موږ غواړو چې آینده لپاره د پاکستان د ترهګرۍ په حق لا یا داسې قسمه امنیتي مسلو په حق لا پالیسۍ جوړیږي. موږ نه غواړو چې دا د بند پارلمانونو کې یا بند کمرو کې جوړ شي. موږ غواړو چې داسې پالیسۍ جوړ شي چې خلکو ته پته وي چې حکومت په کم شرطونو یو کس آزاد کو یو کس معاف کو. نو دا د دې دریزو چې کوم باندې موږ سره نن دې خبرې وکړي او راتلونکي هفته به بیا کتل کیږي چې آیا د حکومت له طرفه څه جواب راځي، څه معلومات عدالت سره شریکیږي او کنه.
پاتې وشته منیټه ډیره زیاته مننه صادق قسم شاه کور مودان. درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډی وره د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنځ د میل یو د شمنه تر نامعلومه نیټې پورې دزبندی اعلان شوی دی. خو بیا هم د خیبر پختونخوا په قبایلی زلو او د صوبې نور برخو کې وخت په وخت ترهګری زبریدونه کیږي. په امنیتی ادارو باندې او دغه ډول امنیتی ادارو کسان او دغه ډول ځای خلک پکې په نخښه کیږي او د دوی پر ضد باندې به میچودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي. خو د دزبندی اعلان وروسته ټي ټي پی د کوم برید پړه پر غاړه باندې نه اخیستی. څېړونکي وایي د بریدونه ښیي چې په ټي ټي پی کې نوې وسلوالې ډلې رامنځته شوې او جوړې شوې دي او کېدای شي ځینې جنګیالي د داعش خراسان له ډلې سره یو ځای شوي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
د قبایلی ضلعو پاړه څېړنیزې ادارې د پاړه ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه د تیر جون په میاشت کې په قبایلی ضلعو کې د امنیتي ادارو څوارلس اهلکار وجل شوي او نهه ټپیان شوي وو. دې ترڅنګ دویشت عام وګړي په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي وو. په قبایلی ضلعو کې د جون په میاشت کې ټول یو دېرش بریدونه ترسره شوي وو. د دې ادارې مشر منصور مسعود دی وته ویل روانه میاشت هم د هدفي وجنو او د بمی چودنو ریپورتونه مخې ته راغلي دي.
ان کې التا ګل بهادر ګروپ چې دی اخته دي او د هغه د ګورنمنت سره په دافي سټاک کې د انوالومنت نشته دی.
د ساوت ایشین ټیرریزم پورټل نومې ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د کال 2022 د جنوري میاشت نه تر د جولای 18 نیټې پورې ټول یو سل یو نوي بریدونه شوي چې پکې یو سل یو کم وی عام وګړي، 200 د امنیتي ادارو اهلکار او د 200 نه زیات وسلوال وجل شوي دي. د ویبپاڼې شمیرو تر مخه په جون کې 13 او جولای کې 14 بریدونه ریپورت شوي دي. د کې په باجوړ، پېښور او جنوبي وزیرستان کې د نورو هدفي وجنو زمواري دایش خراسان ډلې په غاړه غستې ده. د نورو بریدونو کوم وسلوال تنظیم زمواري نه ده منلې. سیړونکو د ملټن ډیسکورس نوم کتاب لیکونکي خادم حسین دی وته ویل کله چې یو وسلوال ډله د ریاست سره مذاکرات کوي نو په دې کې بیلابیل ډلې جوړې شي.
نو هغه یو ګروپ چې ځان ثابتولو کې ډېر حملو کې او ډېر ټارګټ کلون کې او ډېر وژنیو کې او ډېر امنیت وز خراب کی، نو ډېر شي خلک، ډېر شي فایټرز، ډېر شي جنگیالي دا د ملشي تراشل بیا دا یو عمومي اعلان کوي چې مونږ اوس زمونږ په دینوم کار کوو، مونږ د ټي ټي پی نه یا د بل نه یا د بل نه جدا شو. نو دا هغه سپلینټرینګ د چروان دی.
لا هم تر اوسه کومې ډلې د ټي ټي پی د جدا کېدو اعلان نه دی کړی، بلکې ټي ټي پی د دزبندې په وخت هم اعلانونه کړي چې ځینې وړاندې جلا شوې ډلې ورسره بیا یو ځای شوې دي. خو څېړونکي وایي نوې ډلې به هغه وخت مخې ته راځي کله چې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د مذاکراتو کومه نتیجه مخې ته راشي. په روسیو کې د طالبانو سرچینو دی وته ویلي د حکومت سره په مذاکراتو کې کوم د ذکر وړ پرمختګ نه دی شوی او نه د تیرو ډیرو ورځو راهیسې د حکومتي چارواکو لخوا په خبرو اترو کې د کوم پرمختګ په اړه څه ویلي شوی دی. خو څېړونکي وایي په ملک روان سیاسي او اقتصادي مسلو د طالبانو سره روان مذاکرات په شا کړی دي، خو د خلکو د وجنو او د بریدونو لړۍ لا هم روانه ده. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبې حکومت یو مشر وزیر شوکت یوسفزی وی وی دی وته ویلو په خوانی قبایلی سیمه اوس د صوبې برخه جوړې شي او حکومت ټول ممکنه هڅه کوي چې ال امنیت په ځای وساتي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدر منوردونکو اوس هم د سره تړلی په یو بل راپور کې بواوري چې په اسلام آباد کې پالیسی ریسرچ سنټر یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز چې پیپس په خپلې ورستۍ څېړنه کې په ډاګه کړی چې پاکستان باید کلادم تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی بیا سره کولو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت په ګډون د ټولو افغان ډلو په ځانګړې توګه د افغان ولس سره اړیکې خې کړي او دغه ډول اقتصادي او تجارتي اړیکې لا پسې ټینګې کړي، ځکه چې ټی ټی پی د پاکستان کورنی امنیت ته او دغه ډول لویدیځو برخو یا غربي برخو ته یو ګواښ ګڼل کیږي. د پیپس د مشر محمد عامر رانا تر مخه د یوې ترهګرې ډلې سره د خبرو پر ځای باید د ریاستونو پر کچه خبرې وشي، اړیکې پیاوړې شي او تر څو چې دا مثبت پایلې ولري. نور حال له اسلام آباد څخه د رابعه پیر په راپور کې اوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز پیپس له اړخه د افغانستان څنګه چې د پاکستان څخه لیدل کیږي په موضوع خبر سوي څېړنې کې ویل سوي کلادم تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی بیا سره کولو د پاره پاکستان باید له افغانستان سره د دوستانه مراسمو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي چې د طالبانو د ناراضه مشرانو سره یې تاوتریخوالی کم سي. څېړنې کې ویل سوي چې کلادم تحریک طالبان پاکستان سره خبرې به د طالبانو د حکومت په ګټه هم نوي، ولی چې دوی به د سولې جوړونکي په توګه د هغوی انزور په وړولو کې مرسته ونه کړي، بلکې د دوی حکومت به د ترګرو ملاتړ کوونکي ګڼل کیږي. د پیپس مشر محمد عامر رانا چې د پاکستانی حکومت او ټی ټی پی ترمنځ د سولې د خبرو اغیز په اړه یې څېړنه کړې، د وی او ای ډیوا سره خبرو کې وویل
طالبان کے ساتھ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اس رجیم کے ساتھ، تو اس کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے. دو ریاستوں کا مسئلہ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طالبان کے کہنے کے اوپر ایک کمزور دہشت گرد گروہ کے ساتھ مذاکرہ کریں.
د پاکستان دا وخت افغان طالبانو سره هم اړیکې پیچیده دي، باید دې اړخته پام را وګرځول سي، ولې چې دا د دواړو ریاستونو مسله ده. دا نسی کېدای چې د طالبانو په وینا یو کمزور ترګری ډلې سره خبرې وکړي سي. د طالبانو سره به نیخ په نیخ خبرې کول وي، خو د ټی ټی پی سره باید ونه سي. څېړنه کې ویل سوي د باور نشټوالي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ لویه مسله ده، او د دې هدف لپاره پاکستان باید د طالبانو ټولو ډلو سره یو شان چلند ولري. د دواړو هیوادونو ځوانان، پارلماني غړي، دینی عالمان، علمي او غیر دولتي مؤسسې باید په ګډه په دواړخیزه چارو خبرې وکړي. د پاکستان د حکومت او فوج له اړخه د افغان طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د ترګری ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې د تیل کار راهیسې روانې دي، خو لا تر اوسه څه پرمختګ پکې نه دی سوی. البته په پاکستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او څېړونکي د ټی ټی پی سره د سولې په خبرو کلکې نیوکې کوي او پوښتنې راپورسره کوي چې دغه خبرو په نتیجه کې د سولې باور به څوک ورکوي. رپورت کې ویل سوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ورستي خنډونه هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی، او اقتصادي فعالیتونه، سوداګري او ټولنیز تبادله پیل کول هم کولای سي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړي اړیکې رامنځته کړي. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس غړی انجینیر داروخان هم وی او ای ډیوا ته وایي
دا وخت کوم د پاکستان او د افغانستان تجارت ډېر خراب حالت تللی دی. دا هغه پخوانی مطالبه ده چې په کار تجارت او سیاست ځل بیل کړی،
د دغه اړیکو د شګړې د پاره د پاکستان د سوداګرۍ حکومتي ډله د رواني جولای د میاشتې 13مې څخه تر 20مې نیټې پورې د کابل سفر کړی، او په کابل کې د پاکستان سفارتخانه او طالبانو حکومتي چارواکو تر مخه په دغه سفر کې پاکستانی او افغان چارواکو د سوداګرۍ په پراختیا، ترانزیت، په پوله د موجوده ستونزو په حل، ویزو په اسانتیاوو او پولو د تګ راتک په محل د افغان مسافرانو د ستونزو ترڅنګ په نورو اړوند موضوعاتو خبرې سوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره اوسئ.
ترنو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا وس هم راځو یو بلې مهمه مسالې ته چې د پاکستان روان کار کې چن او ناندریز سیاسي حالات او دغه ډول د ناوړه اغیزې دغه هیواد پر اقتصاد باندې چې په دې وروستیو کې په پرله پسې توګه دغه هیواد کرنسی یا روپی قدر او ارزښت ډالر په وړاندې لاس ورکوي او په ورته وخت کې سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار هم په پرلا پسې توګه په خطر روانه. په همدې موضوعاتو ورزو د دوی له همکار او خبريال پیر ولای شاه صاحب سره خبرې کو. پیر صاحب له اسلام آباد څخه له موږ سره ملګری کیږي د سکایپ لاري. پیر صاحب کدمغه غوړې خبرونه ته خره غلاس تړي مشي.
مننه جواد صاحب.
کور ودان پیر صاحب د پاکستان وتلو سوداګرو او صنعتکارانو د وزیر اعظم شهباز شریف څخه د سیاسي بی باورۍ لامل رامست شوې دغه ماشينه کلارې پر سر د اقتصادي بیړني حالت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه کاردونکو ته معلومات ورکړي چې د دوی هدف څه دی؟ څه غواړي؟
جواد صاحب د پاکستان چې کوم لوی صنعتکاران دي، د صنعتکارانو تنظیمونه دي، د تاجرانو اتحادی دي، د اغي استادو باندې ګډ 50 چې کوم وتلې صنعتکار او تاجران دي یو غونډه شوې ده. او دا غي غونډه وروسته بیا دوی سنجتا تاسو ولې یو غوښتنه کړې ده د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف ته چې دا وخت په پاکستان کې کوم سیاسي ناکلاري ده او د دې سیاسي د کلارې د وجه چې کوم د پاکستان معیشت وسترزه اغیزمندکیږي د ردی لپاره دی باشي بیړنی حالت په ذکر شي. او چې کله زمون په دې کې خبر وشوې د دې کې شریک ریاست نو په پاکستان بزنس فورم چې کوم راستیان مشر دی دا غسترو دا غنه مو پختل چې وختونه سړي د تاجرانو د معاشي بیړنی حالت د نفاذ نه مطلب څه دی؟ نو ویل چې د پاکستان صنعتکاران چې دا کوم د سیاسي د کلاري د روز تر روز نه پاکستان معیشت خرابېږي یو خودي اندېښنه کړې دي ډیر زیات. دوی غواړي دا چې په امروزه بنیادونه دي د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کیږي چې پکې دي د فوج سره لښکر هم شاملې، پکې دي مخالفو ګوندونو هم شاملې او دی بیا په امروزه بنیادونه د معاشي چارو سره تړلې پریکړه کوي په ډیلی بیسس باندې. بل دا چې د ډالر د یو نرخ مقرر کړی شي لکه چې په ډالر په نرخ کې د روز تر روزه کم زیاتوالی روان دی. د سر هم د دې لپاره کاروبار او خاص کار د بهر ملکونو چې د سر اغواړي یا بهر ملکونو سره تجارت کوي هغه د دې لپاره ډیر زیات هغه کې مشکلات جوړ کړی دي. جواب چې دا وختونه چې دې کړه دا په داسې وخت باندې چې هم نن سوشي بیرلاند دی د پاکستان چې کوم د ټول نلوی صوبه ده او د سیاسي طاقت مرکز دی پنجاب صوبه هغه کې د نوی اعلی وزیر انتخاب کیدونکي او دغه انتخاب په سرم دروان ده د پاکستان سیاسي ناکلاري چې کومونو هغه ډیر زیاته وا ماحول سیاسي ډیر توجن او د دې چې کوم نتیجه مخه تراغله ده د پاره کې چې ویل کېدل داسې چې د تحریک انصاف او د مستقلیت کاغون کاندید پرویز لاهی ته اکثریت حاصل لې او هغه وام غستل یو سل شپږت یو ټونا او د پنجاب اسمبلی چې کوم ډیپټی سپیکر دی هغه د مسلم لیگ کاف لس ټونا مسترد کړل او د روان دي چې کوم وزیر اعلی دی حمزا شهباز چې د وزیر اعظم شهباز شریف زوی دی او د واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تړاو لري داغه د اعلی وزیر منتخب کېدو اعلان وکړو. او دې سره چې کوم خبرګون مخې ته سپور راغلی دی شهبه پس با د تحریک انصاف مشر عمران خان په دې اړه خپل وینا هم کوي او شروع کې دا وایي چې د روان نه کما سیاسي ناکلاری وا او کوم تاوتری خپل او چې کوم معاشي بدالي وا هغه به د نننې چې کوم د پنجاب اسمبلی نه ډیپټی سپیکر دا پریکړه دا د سره بنورم زیاتی کیږي چې تحریک انصاف او دغه فیصله منلو نه انکاری دی او تحریک انصاف د دې پزند باندې عدالت طرفو اعلان کړی دی. جی
پیر صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکولا د پنجاب اسمبلی کې د چیف منسٹر پر څوکۍ باندې دغه ټاکنې تر سره شولې خو اقتصاد پوهان او په ځنګړې توګه د سیاسي چارو سیرونکو داسې اټکل کوي چې که هر یو وګټي او یې ګټلې وای نو بیا به هم دا به د سیاسي ناکراری او لارامیدو سره کوم مرسته ونه کړي. اوس تر دې وروسته څه اټکل کیږي؟ وروستی ګام به څه وي؟ څه به وسي؟
جواد صاحب تر څو چې د صنعتکارانو یا د تاجرانو دغه یو غوښتنه ده چې د اقتصادي بدالې مخنیوي لپاره د ډالر دغه ریټ مقرر کړی شي او خاص نرخ نو اخو د خزانه مرکزي وزیر مفتی اسماعیل بیگم ویلي دي چې د هغې د حکومت په کنټرول کې نه ده چې دا سور کی او د سټیټ بینک د پریکړو هغه دفاع کړی ده. تر څو چې دې پریکړې نه پس د حالاتو خبره ده نو دا خو او چکل دا سلا پر کله مخه تلاغل دا ټول سیلون کی دا ير لري چې روان نه چون کې عمران خان دا اعلان کړو چې وو د دې کاندید تا اکثریت حاصل دي او عمران خان دا خبرداري ورکړو د دې کاندید ته په څه طریقه ماته ورکړي شه غیر دستوري دا په وینا باندې چې کوم هغه غړي چې هغه سره غیر دستوري کار شوی دی دا هغه په سړکونو د احتجاج دړه ورکړې و او زیاتره اټکلم دا کیږي چې سپریم کورټ لو سره سره با تحریک انصاف په سړکونو یو ځل بیا د راوتو اعلان کولی شي. عمران خان نن د شپې دا اعلان کولی شي نو عام رای دادا چې دې سره به د پاکستان د روان نه چې کوم معاشي حالت دی او کوم اقتصادي حالت دی هغه به نورم خرابیږي او هغه ته به نورم زیان رسیدي. یوازې سیاسي ناکلاري به زیاتیږي او سړونکو دا وایي چې دې سره به معیشت چې کوم دی ملکی معیشت هغه لا نورم اغیزمنه کیږي. جی
ډیر زیاته مننه پیر صاحب کور مودان. نو قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا وسم د افغانستان په اړه راپور لرو چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو داسې ویلي دي چې که هر هغه څوک د طالب چارواکو پر ضد باندې کومې څرګندونې کوي نو دا یو غیر قانوني کار دی. او دیتا په خبرګون کې ژورنالستانو یا خبريالانو خبرګون څرګند کړی دی چې طالبان هڅه کوي چې له پخوا څخه هم په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبرونو مخه ونیسي. دا راپور لرو دا به د خبرونه په وروستیو شبو کې تاسو سره شریک کوو. اوس ورزو په بلوچستان کې د غنمو په بیا کې په څلويخ کیلو بوري باندې 200 روپۍ زیاتې شوې دي او د بلوچستان د کابینې دا پریکړه د دې لپاره شوې ده چې بزګرو یا دهقانانو ته د غوړه بای ورکول باور کړي. خو عام خلک وایي وړه ډیر ګران شوی دی او حتی نانوایان یا غسو چې ډوډۍ پخی هغه د خپل ډوډۍ او اندازه هم کم کړی دی. همي سمسور پر راپور استولای
د کابینې د دغه غونډي مشري د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو کوله. کابینې د خوراک او صوبایي څنګ ته امر وکړي چې د بیړنیز وځي پر بنسټ دي لکروندګرو زخه دي غنم واخی او خوندې دي کې کابینې لکروندګرو زخه د غنمو د مرستې په بای کې د 200 روپۍ د زیاتوالي منځوري هم ورکړله چې دا به نه یوازې د کروندګرو لپاره بلکې وامه خلکو ته به هم وړه پارزانه بای باندې ورسېږي. د کابینې لوري وویل سو چې اوس به د 40 کیلوګرام غنمو بیا 400 روپۍ وي. خدای دا دغه د کوټ شار د اټار ډیلر اسوسییشن مشر دی وایي چې دلته په یو میاشت کې د وړو په یو غونډه کې 3000 روپۍ زیاتوالی راغلی دی.
غنم ستنه شش کال غند سرکار تاغو د بار سره غنم نه رانسي د بار سره غنم نه راسي د وړو په دغه صورتحال او سرکار ګوره دادی 200 روپۍ غنم ازانه کړ بازار دا د ډیم دی وړه خرچیج نه نور به مارزار شي. سرکار په داش کی تاون وکي که سردار په سرکار په داش کی اکشن نه اخی بیا وړو ورځ په ورځ ګرانی جي
ادي خلک وی چې د وړو د ګرانوالي له ثواب زخه دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
وړو اوس په د پښتنه وک پس 4500 4400 د خو د یو غریب سره د لاس افورد کولای چلو زبا یو نوکری لرم سړی چې هم روزانه سړی روزانه کوي هغه به د ورځې چه شي وکړي کسر هغه به دا پرمیاشت دی وکړي هغه د دا وړو غلیسي برابره وایي نور د کور اخراجات خو ځان نه دي هغه به د خپل کوچني ته تعلیم څنګه ورکړي
ډېر خلک پر ځان حیران دي چې د دوه وخته ډوډۍ سړی سطره پره کړي به یو وخت سطره پره کړي که د غرمې هغه میلاو چې د مخصن باقي پسې حیران دي چې څه وکړي پریشانیانې ډېرې زیاتې شوي دي د وړو سره ډېر زیات اثرات تاثیر اچوي
د وړو د بې لزیاتې دو سره نانوایانو ډوډۍ هم کمی کړې دي په تیر وختو کې بدلته 350 ګرامه ډوډۍ په 15 روپۍ ورکول کېدله او اوس 200 ګرامه ډوډۍ په 25 روپۍ پلورل کېږي جمعه خان وی چې اوس یو کس په یو ډوډۍ باندې نه مړیږي
وروره چې خوندور سړی غټ سړی نه په مړیږي آټ د ډنګر سړی لا بیا یو گزاره پکېږي نو د یم نه دی ملامت ګرانې د لوی سره د ورور خبره دی شی دا وړه ګران سول کوړه ارزان سي ډوډۍ بم ګران ارزان سي اوس ډوډۍ ګران ده وړم ګران دي صدا خبره ده چې کې ونیم په کوم بیت ځان سي
تیر کال په بلوچستان کې د وړو د 100 کیلوګرامو یوې ګونې بیا تر 15000 روپۍ پورې ولا اوس 100 کیلوګرامو ګونې تر 1000 روپۍ پورې 100 کیلوګرام تیلې په 1300 روپۍ او 200 کیلوګرام بیا په 1400 روپۍ باندې پلورل کېږي عادي خلک وی چې غنم کو د پاکستان خپل دی حکومت ولی د دې بي نه کنټرولوي حمید سمسور وی وو ال دی وا کوټه
درنو قدر منور دغه د وایس اف امریکا دی ود بیا هم په بلوچستان کې پاتې کیږي او هلته د لادرک بلوچستان لپاره غاک پورته کوونکی تنظیم یا وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاج نن په دویم ورځ هم هلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر او گورنر د کور مخې ته دوام درلود په همدې موضوع د ورستۍ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سیمې ته ورسو د ډیوی له خبريال حافظ الله شیرانی سره خبرې کوو شیرانی صاحب خبرونه ته خرغلاست ستړي مشي
په خیرونه
کور ودان شیرانی صاحب د دغه احتجاج په اړه ورستۍ معلومات څه دي نن دویمه ورځ وه په احتجاج کې کومې غوښتنې شوې دي او د چارواکو خبرګون په دې اړه څه دي
بلې دا احتجاج لا هم دوام لري دا اوس چې مشکم وخت خبرې کوو اوس هم هلته په ګڼ شمېر ځوانان پیغلې ماشومان زنانې د هر عمر خلک دا وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم غړي د دې ترڅنګ د بلوچ زده کوونکو بیلابیلو سازمانونو غړي او هم ورسره د اظهار یکجهتۍ لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ځوانان یا غړي هم په دغه احتجاج کې څو لمحې وړاندې شریک وو دا احتجاج دا وزیر اعلی او دا گورنر دا کور ومخته پر زرغون سړک لا هم دوام لري دوی غوښتنه کوي چې دا پاکستان دا سپریم کورت دا جسټس قاضی فایز عیسی یا هم دا بلوچستان دا های کورت دا چیف جسټس په مشرۍ کې یو تحقیقاتي عدالتي کمیشن جوړ شي دوی د دغه عدالتي کمیشن غوښتنه د زیارت د هغې پیښې د پلټنو لپاره کوي چې پر 12 جولای په د بلوچستان د سیلګری په سیمه زیارت کې د پاکستان د پوز یو افیسر لیفټیننت کرنل لایک مرزا بیگ او د هغه یو خپلوان د وسلوالو لوري وتښتول سپه او بیا هغه ووجل سپه د دغه پیښې زمواري بلوچ وسلوالي بیت الغشتون کې ډالې بیلې منلې و خو پر 12 جولای باندې د پاکستان د پوز لخوا او هم د نور امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستان د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میر زالانګو په خبره چې دغه امنیتي ځواکونو لوري په زیارت کې په لوی کچ عملیات وسپه او هغه تشتول کی چې په دغه پیښه کې لاس ولود د دغه خبره چې نه هتنه وژلې دي او دغه ل بی ال سره تعلق لرونکي و خو له هغه پیښه ورستو پر حکومت او امنیتي ځواکونو باندې ډیر زیاتې سختې نیوکې وسپي او دغه تورونه لګول کیږي چې په هغه پیښه کې یا په عملیاتو کې چې کوم خلک وژل سوي دي د دغه تعلق لادرکو بلوچستان او څخو یعنی دوی وایي چې لتیرو څو کالو او څو میاشتو را په هیڅ دغه خلک په زور لادرکه کړل سوي وو او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو سره وو او اوس په زیارت کې وجل سوي او دارنګ ورکول کیږي چې هغه په مقابله کې وجل سوي دوی ځکه دغه غوښتنه کوي چې هغه په دغه پیښه کې لاس نه لري خو د زیالانګو په خبره چې د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار دی هغه وایي چې دغه خلک ترهګر وو او په دغه تښتونه کې لاس درلود او له بیلې سره یې تعلق دی. تر دې وړاندې هم غول چې داسې پیښې شوې دي، خو اوس چې دوی دغه کمی غوښتنې کوي د احتجاج کوونکي چې ناست دي دغه له تیرو دوو له پارون ورځې څخه تر نن ورځې پورې شاوخوا تر 24 ساعته زیات وخت تیر سو چې دوی دلته د احتجاج کوي او غوښتنه کوي چې د بلوچستان وزیر اعلی او حکومتي چارواکي دوی سره ملاقات وکړي او د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان دی وکړي. د حکومت لخوا یو پلاوی ورسره بلاو سوی د بلوچستان ایالتي اسمبلی دوه غړي پکښي وو، هغوی ورته دا باور وکړی چې ستاسو غوښتنې به د بلوچستان له وزیر اعلی سره شریکې کړي او هم به ستاسو ملاقات ورسره در وکړي. دا اوس چې دا وخت مشکمه خبره کوو، تر دې دمه پورې د بلوچستان له وزیر اعلی سره د دوی خبرې نه دي سوي او نه هم ملاقات سوی دی. وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل سوي دغه احتجاج به جاري ساتي.
تاسو د امنیتی ځواکونو لخوا د پوز لخوا د نهو ترهګرو د دوی په باندې د نهو ترهګرو د وژل کېدو خبره شریکه کړه، د دغو وژل شویو کسانو پیژنګلو شوی ده؟ دا کسان څوک وو؟ د دوی نمونه او د دوی ځای ځای ګوټه تر اوسه پورې معلوم شوی که څنګه؟
بلی، د بلوچستان د کورنۍ چارو چې ما لکه څنګه چې ولو زیالنګو د کورنۍ چارو د وزیر اعلی سلاکار دی، هغه د نه تنو د مړو یا د وژلو خبره وکړه چې په دغه عملیاتو کې وژلې دي. چې کله د هغه مړي د کوټې سیول روغتون ته راوړل څو ورځې وړاندې، نو بیا هغه بلوچستان او هغه کورنۍ چې د هغوی خپل خپلوان له تیرو څو کلونو څخه ورکتي، هغه وراغله او د وایس پارت بلوچ میسنګ پرسن تنظیم غړي ورغله. د دوی په خبره د نصر الله بلوچ د وایس پارت بلوچ میسنګ پرسن مشر دی، هغه وایي چې نن ورځ او تنو شناخت پکې وسو په نومړو کې، او هغه اوه سره هغه کسان دي چې دوی نمونه یو کال لمخه د بلوچستان حکومت ته او مرکزی حکومت په هغه نوملړ یا لیست کې ورکړی وو چې هغه د لادرکو بلوچانو لیست او دوی له حکومت سره شریک کړی. وای چې دغه خلګم په غورکو کسانو کې او ځینې چې دا اوس په دا پیښه کې مړ دي، د هغوی په عدالتونو کې قضیه یا کیسونه هم روان دي او اوس په دغه پیښه کې وژل شوی دي. د پدې کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار زیالنګو هم د 15 تنو چې په دغه کې وژل شوی دي د هغوی تصدیق وکړ او وای ویل چې دغه نمونه د وایس پر بلوچ پیسنګ پرسز له خوا څخه ورکول شوی دي. دا کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري.
ډیر زیاته مننه فیض الله شیرانی، کور مودل.
بله، په دې اړه موږ یو ریپورت هم تیار کړی دی پارون د دغه احتجاج په اړه، هغه بم د ډیوا وکتونکو ته اور اور او ښکار کوم به راځي چې په ګډه وګورو.
سمه ده.
د کوټي پر زرغون سړک د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر وکور ته نږدې څلور لاره باندې د پولیسو او د بلوچ سیاسي او مدني فعالانو ترمنځ اخو ډب دی. احتجاج کوونکو د وزیر اعلی د کور و مخ ته ځان رسول غوښته، خو پولیسو د هغوی مخه نیولې. چې کله احتجاج کوونکو د لارې خلاصولو هڅه وکړه، نو پولیسو ور باندې اوشکه بهونکې غاز خلاص کړ او ځینې یې وهم ډبول. دا احتجاج د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز له لوري سوی. د بلوچستان د سیلګری په سیمه زیارت کې په پوځي اپریشن کې د نه بلوچو د وژنې د پیښې پر ضد دا احتجاج دی. وای په وژل سوو کې شپشتنو شناخت سوی دی او دا هغه کسان دي چې د امنیتي ځواکونو له لوري له پخوا لادرک کړل سوی وو.
دیکھیں چھ بندوں کی شناخت ہوئی ہے، ان میں سے
گورش پشتانہ و پیجندل سول، انجینئر زہیر بنگلزائی دا روان کال پجن کی وڑل سوئی، شمس ساتکزائی پنزہ کال مخ کی، خو ڈاکٹر مختیار او شہزاد بلوچ دا روان کال پجن کی پزور لا در پکل سوی، او یو سالم بلوچ دا پنجگرز دا کون کی دا روان کال پمائی کی پا جبرت و گوڑل سوئی وو. دوی پا مقابلہ کی وجلی او دا مزاحمت کون کو ثابت ولو کوشش روان دی.
مارکے دا مذمت کار ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی.
تیره اونۍ د پاکستان د پوځ ویان ادارې ISPR د وژل سوو نه کسان انځورونه خپاره کړي او ویلي وو چې دا ترهګردي او تړاوی له بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیالي سره دی. پوځ او د بلوچستان حکومت ویلي چې یاد نه تنه هغه وخت په پوځي عملیاتو کې ووجل چې هغوی د 12 جولای په ماښام د زیارت لورچوم سیمې د پاکستان د پوځ لیفټیننټ کرنل لایق مرزا بیگ او دغه د کورنۍ یو بل تن او سر جاوید له ځان سره د وسلې په زور تښتولی وو. د پوځي افسر او د هغه د ملګري د تښتونې ذمواري بلوز بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بې علي منلې وه او ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تنظیم یو تن هم نه وژل سوی او نه هم ټپي سوی دی. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنیو چارو سلاکار میرزا لانګو وړ مشپه په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د پوځي عملیاتو پر وخت وسلوالو لیفټیننټ کرنل لایق ووازه او د هغه د خپلوان مړی درې مورز په نږدې غرونو کې غورځولی وو. وای په عملیاتو کې یو بل پوځي افسر هم وژل سوی دی. خو بل لوري ته د کورنیو چارو سلاکار دا هم منلی چې په وژل سوو کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې د وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز تنظیم لخوا و حکومت ته د ورکو کسانو په لیست کې نمونه ورکول سوی وو. لانګو زیاته کړه چې بیا هم دوی باور دي چې یاد کسان ترهګر وو او د زیارت په پیښه کې لاس درلود. په احتجاج کې برخه اخیستونکو ماجبین بلوچ وایي هر واری ویر لري چې د امنیتي ځواکونو له لوري د وسلوالو په نامه په وجلسو کسانو کې به د اکا د زوی مړی هم وي ځکه چې هغه له تیرو 12 کالو را په هیڅ لا دره کړی.
اماری مطالبات کیا ہے ہم حکومت سے کیا چاہتے ہیں ہم نہ
سن مونږ د حکومت نه یو سن غواړو کس غواړو نو هغه دا چې زمونږ رونه پلرونه او ټول به درکه بلوچستان دی په خوندي توګه خوشی کړی شي. نور د خپل خپلوانو د کومبړ کومبړ جسدونه د لیدو توان مونږ نه لرو.
اس طرح مسک کر کی ان کی لاشیں پینگ دیے جاتے ہیں کہ ہم ان کی لاشیں دیکھ نہیں سکتے.
د داخله چارو سلاکار میرزا لانگو ویلی دی چې یوازې د زیارت په عملیاتو کې نه بلکې د کراچی سٹاک ایکسچینج په ګډون په نور لوی وسلوالو بریدونو کې هم د بلوز بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو هغه کسانو برخه لرلې ده د کومو نومانچی د لادرکو بلوچستانو په فرضي نوملړ یا لیستونو کې شامل دي. د وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز تنظیم مشر نسولا بلوچ وای حکومت یوازې داسې تورونه پوری کوي خو کوم ثبوت نه لري. د تنظیم شمیر شای له کال 2019 څخه د یو زر لادرکو کسانو تصدیق سوی نوملړ یا لیست و بلوچستان حکومت ته ورکړی. صوبایي حکومت ویلي په دې کې 515 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه سوی دي. تنظیم هم د دې خبرې تصدیق کوي. د تنظیم د چارواکو په خبره روان کال په پنجګور او نوشکي سیمه کې د اف سی ځواکونو پر کیمپونو او په کراچۍ پوهنتون کې پر چنایي استادانو له ځانمرګ بریدونو وروسته په ناقانونه توګه د بلوچو د لادرکه کېدو لړۍ د پخوا په پرتله لا زیاته سوي. خو حکومتي چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
نو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی ودل سیمې څخه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو اوس راځو یو شمېر نړیوالو راپورونو ته چې د امریکا د کانګرس ودانی باندې د کال 2000 جنوري په شپږم نیټه د حمله په لټون کې د کانګرس کمیټې د زیارت پنځمبي پورز د اورونې لمړنۍ مرحله سرته رسولې ده چې په کې د کانګرس په ودانی باندې د حمله پر وخت د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ګامونو د هرې شیبي کتنه شوې ده. د وایس اف امریکا کانګرس خبریاله کارتون جپسن په خپل ریپورت کې وایي چې دغه پلټنو د ډانلډ ترامپ د ګامونو نوي اړخونه ښکاره کړي دي. نور حال تاسو زموږ همکار محمد اکرام په دې ریپورت کې وړاندې کوي. درنو قدر منوردونکو تر څو چې دغه راپور تیاریږي ورزو د افغانستان په اړه یو راپور ته چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي دي چې هیڅوک هم حق نه لري چې د دوی د مشرانو پر ضد باندې داسې خبرې وکړي چې ثبوت ورسره نه وي او داسې انتقاد وکړي یا داسې تور پرې ولګوي. په افغانستان کې خبریالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دا یو ځل بیا طالبان هڅه کوي د دوی مخه ونیسي او د دوی په وړاندې باندې د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې خنډونه جوړ کړي. په دې اړه نور حال زمونږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده ته منسوب نوي هدایت خبر کړي او په هغه عمل کول د خلکو او رسنیو شری ذمواري بللې شوی. په نوي هدایاتو کې ویلې شوی چې د حکومتي چارواکو او ذموار خلکو خلاف بې ځایه تورونو لګولو نه دي ډډه وکړي او دای د سزا وړ ګام ګرځولي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې وای افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د بشری حقوقو خلاف ورزي روان دي او طالبان نه غواړي چې نړۍ د دوی د بشری حقوقو خلاف ورزو او زور زیاتونه خبر شي. په ټولنیزو رسنیو او د ټلویزیون په بحثونو کې یو شمېر خلک او کارپوهان وخت په وخت د طالبانو د حکومت په ګامونو باندې تبصرې او نیوکې کوي، په خاص ډول د جنکو د تعلیم د مخنیوي، د ښځو او بشري حقونو په برخه کې په طالب چارواکو باندې کلکې نیوکې کیږي. د بشري حقونو د ځینې ادارو او رسنیو د رپورټونو په بنیاد طالبانو ځینې هغه خلک هم نیولي او په بندیخانو کې اچولي چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په تګلارو نیوکې کړي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ډلې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي د طالبانو استخباراتي چارواکو بهرنۍ خبریاله لین اوډانل په دې مجبوره کړی چې په خپل یو خبر باندې د ټویټر د لارې بخنه وغواړي. د یو شمېر نړیوالو خبري ادارو لپاره کار کوونکي آسټرالوي خبریالې لین اوډانل د شلو کلونو راهیسې د افغانستان په حالاتو باندې لیکل کړي. نوموړي د وایس آف امریکا سره د یو مرکې په وخت ویلي روانه میاشت کابل ته د سفر په وخت طالب چارواکي د هغې ګیسټ هاوس یا د اوسېدو ځای ته ورغلل او هغې ته یې د نیولو تړکه ورکړه تر څو چې هغه د خپل یو خبر نه په شان شي. اوډانل ویلي طالبانو هغه خپل مرکزي دفتر ته بوتله او په زور یې د ټولنیزې میډیا د لارې هغه په بخنه غوښتو باندې مجبوره کړه. نوموړي ویلي هغې د دغه پیښې وروستو افغانستان پریښودی او پاکستان ته تللی. د طالبانو د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی وایس اف امریکا ته ویلي اوډانل ته افغانستان کې د کار کولو اجازت نه دی ورکړل شوی ځکه چې د دوی په وینا هغې افغانستان کې د طالبانو حکومت خلاف د وسلوال مزاحمت په ښکاره مرسته کوله. افغانستان کې د متحده قامونو د مرستو مشن په یو تازه رپورټ کې ښکاره شوی چې افغانستان کې طالبان په مستقله توګه د بشري حقونو په خلاف ورزو کې ککړ دي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور کړي رپورټ کې یونامه افغانستان کې په تیرو لسو میاشتو کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو د بشري حقونو تفصیل ښکاره کړی. یونامه ویلي که څه هم دغه رپورټ د طالبانو لخوا د بشري حقونو خلاف ورزي په ډاګه کوي خو په دې کې د تیر کال اګست میاشت راهیسې د بشری حقونو خلاف ورزو او زور زیاتو پوره شمیرو عکاسی نه ده شوی. په رپورت کې ویل شوی چې د دوی هغه ځایونو ته رسایي نه کیږي چرته چې د خلکو سره زور زیاتی کیږي، په غیر قانوني توګه باندې خلک وژل کیږي، په زور خلک په بندیخانو کې اچول کیږي او یا د خپل کورونو نه بې کوره کړل شوی چې پکې د پنجشیر، پروان، کپیسا، بغلان، کندهار، سرپل او سمنګان ولایتونه شامل دي. یونامه ویلي افغانستان کې د یرې په ماحول کې دا ډېره ګرانه او د خطرې نه ډکه ده چې د زور زیاتو خلاف خلک آواز پورته کړي او شکایتونه رجستر کړي.
درنو قدر منورونکو، اوس هم د اوکراین د جګړې په اړه یو راپور لرو چې په اوکراین د روس د یرغل پنځمه میاشت پوره کیدونکې ده او تقریبا هر ورځ په اوکراین کې په ملکي کسانو د روس د بریدونو خبرونه راځي. د امریکې ولسمشر جو بایدن په حکومت د فشار زیاتیږي چې روس دې پر رسمي ډول د ترهګرۍ مرسته کوونکي هیواد په توګه باندې وټاکل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو په مرسته په ترکیه کې د روس او اوکراین ترمنځ نړۍ ته د غنمو په صادرولو باندې یو تړون لاسلیک شوی دی. نور تفصیل زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د روس او اوکراین ترمنځ د غنمو برآمداتو په اړه د معاهده په استنبول ښار کې شوې ده او رایټرز خبری اداره په خپل رپورت کې وایي چې د معاهده په وخت د روس د دفاع وزیر سرګی شوېګو، د اقوام متحده سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش او د ترکی صدر طیب اردوان هم د معاهده لاسلیک کولو لپاره موجود وو. د دې معاهده په نتیجه کې به هغه په میلیونونو ټنه غله چې د اوکراین په ساحلي ښار اوډیسا کې د جنگ له وجې نښتی وه آزاد شي او د نړۍ هیوادونو ته به رسد پیل شي. روس او اوکراین غنم برآمد کوونکي د دنیا لوی ملکونه دي او د فروری سره رښتمې نیټې څخه چې کله نه روس په اوکراین یرغل کړي په نړیوال مارکیټ کې د غنمو رسد ځنډېدلې چې له امله یې په نړیواله کچه د خوراک قیمتونه زیات شوي او د خوراک بحران پیدا شوی دی. بلخوا د وی او ای په یو رپورت کې ویلي شوی دی چې د امریکای پولیټیکو خبری ادارې ویلي د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ایوان نمائندگان سپیکر نینسی پلوسی د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ته ویلي کچرې هغه خپل اختیار نه استعمالوي او روس د ترهګرۍ مرسته کوونکي ریاست نه ټاکي نو بیا به د کانګرس قانون سازان دغه ګام په خپل واخلي. د وی او ای رپورٹ وای امریکې پر روس د مخکې راهیسې بندیزونه لګولې دي خو په ریاستي کچا روس د ترهګرۍ ملاتړ هیواد ټاکل کېدل به دغه فشار نور زیات کړي او نورو ملکونو ته به د روسي اشخاصو او کمپنو سره د تجارت نه منع کولو یو موقع په لاس ورکړي. د دې میاشتې په شروع کې د امریکا دوه سینیټرانو د ریپبلیکنز پارټۍ لینس گراهام او د ډیموکریټک پارټۍ ریچرډ بلومنتال کیف ته تللي او د قانون یو مسوده وړاندې کړي چې هدف یې روس په ریاستي کچا د ترهګرې مرسته کوونکي هیواد ټاکل کېدل دي. د وی او ای په رپورت کې ویل شوی دی داسې ښکاري چې د صدر بایدن حکومت دغه ګام اخیستلو ته تیار نه دی او په دې لړ کې د سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت مخکې ویلي چې په روس لګول شوي بندیزونه د هدف ترلاسه کولو لپاره کافي دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت پنځشنبه په ورځ کام ته په خپله وینا کې ویلي د امریکا سینیټ د مجوزه قرارداد په مسوده کې ویلي شوی دی چې امریکایي سینیټ د روس غندنه کوي چې د اوکراین ولس په ضد د نسل وژنې ګامونه واخلي. د امریکې ترڅنګ د نیټو او یورپي یونین نه هم زیلنسکی غوښتنه کړې چې د اوکراین د حکومت ملاتړ دې وکړي چې د روس د نسل وژنې د اقداماتو مخه ونیسي. د وی او ای د رپورت تر مخه ولادیمیر زیلنسکی وویل چې مجوزه قرارداد کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د حملې جنگ د جنگي جرمونو د انسانیت خلاف جرمونو او د نسل وژنې په لړ کې د روسي سیاستدانانو او پوځي مامورینو په ضد د تحقیقاتو لپاره په نړیواله کچه تحقیقاتي ډلې جوړې کړې شي. د وی او ای رپورت وایي ک یو خوا زیلنسکی د روس د مبینه نسل وژنې خبره کوله نو برخوا روسي ځواکونو د اوکراین په یو شمېر ښارونو یو ځل بیا بمباري کړې ده. د اوکراین په ښارونو د بمبارۍ نه یو ورځ وړاندې د روس خارجه وزیر خبرداري وکړ چې روس تیار دی چې جنگ د اوکراین د ډونباس سیمې نه نورو علاقو ته وغځوي. اوکراینی چارواکو د زیارت پنځمې په ورځ وویل چې په روسي بمبارۍ کې د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف کې یو مارکیټ هم لګېدلې دی چې له عمله درې کسان وژل شوي او درویش نور زخمیان شوي دي. د برتانی د دفاع وزارت د زیارت پنځمې په ورځ وویل روسي ځواکونو د ډونباس په محاذ وړو وړو حملو ته دوام ورکړی دی. امریکې د شروع چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اوکراین ته به نورې توپې او ګوله بارود ورکوي. نن د جمعې په ورځ اوکراین روس ترکی او متحده قومونو یو معاهده دستخط شوی دی چې تر مخه به د اوکراین د غنمو برآمدات بیا شروع شي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدر منوردونکو، د امریکا د کانګرس ودانۍ باندې د کال 2000 جنوري په شپږمه نیټه باندې د حملې پلټنه کوونکې د کانګرس کمیټې د زیارت یا پنځمې په ورځ د اورونې لومړنۍ مرحله پای ته رسولې ده چې په دې اړه د وایس اف امریکا کانګرس خبریاله کیټرین ګیبسن په خپل رپورت کې وایي چې دغه پلټنه د ډونالډ ټرمپ د ګامونو نوي اړخونه ښکاره کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد اکرام په دې رپورت کې راټول کړی.
You don't concede when there's theft.
187 minutes, the time between the end of former President Trump's speech at the Stop the Steal rally and the time when he released a taped message telling his supporters to leave the U.S. Capitol.
The President of the United States, who was bound by oath to the Constitution and by duty to ensure the laws are faithfully executed, took no action when the cornerstone of our democracy, a peaceful...
درنو قدر منوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ده. دا بشپړ راپور به تاسو په راتلونکو څو ساعتونو کې د وایس اف امریکا ډیوی پر فیسبوک پاڼه او دغه ډول تاسو کولای شئ دغه راپور د ډیوی پر ویب پاڼه باندې واوري او وبینی. درنو قدر منوردونکو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د کورونا وایرس لګیدلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د کورونا وایرس لګیدلی دی په بخنې سره، او نوموړی وایي چې تاسو باید باوري اوسئ چې زه به له دې وایرس څخه ژر ښه کیږم. د نوموړي ډاکټران وایي چې نوموړي ته د کورونا وایرس ټول واکسینونه ورکړل شوی دی او دا مهال تر درملنه لاندې دی. په دې اړه بشپړ راپور زموږ د همکار اشفاق مومن څخه اوري.
د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس پریس سیکرټري کیرین جین پیری نه د زیارت په ورځ خبریالانو د صدر بایدن په کورونا وبا د ناروغۍ په اړه یو شمېر پوښتنې وکړې. میرمن پیری خبریالانو ته ویل صدر اوس ښه دی او په پوره شان خپل کار کوي.
صدر د خپل کور سره کار کوي لکه څنګه چې به موږ ټول د وبا په ورځو کې کوو. زما او د سپینې ماڼۍ د چیف آف سټاف سره سره د نورو چارواکو سره په ټلیفون خبرې کوي. دا ډاکټر آشیش کومار سره هم په رابطه کې دی. څوک چې دلته زموږ سره دی
ډاکټر آشیش کومار جاهد د وایټ هاوس کووډ کوارډینیټر دی. وایي چې د صدر بایدن نزلې سره سره وچ ټوکی هم دی خو وایي چې د وجود دفاعي نظام یې مضبوط دی او د کورونا وایرس داروفیکس لوویډ هم خوري.
زه په دې موخه دا ویل غواړم چې صدر بایدن ته پوره واکسین ورکړل شوی دی او د هغه د ډیر ناروغه کېدلو امکانات بیخي کم دي. هغه ته د وایرس خلاف تیز دارو هم ورکړل کیږي چې د ناروغۍ نه ژر ښه شي. موږ په دې اړه خپل پوره وس کوو چې ټول امریکایانو ته د کورونا واکسین د بچ کېدلو لپاره هم دغه سی واکسین او دوایان ورکړل شي کوم چې ولسمشر ته ورکړل کیږي.
سپینا ماری وایي صدر بایدن د شروع په ورځ میساچوسټس ته تللی او هلته یې د چاپیریال په اړه باندې وینا کړې وه. هلته هغه روغ رموټ وو خو د زیارت په سهار یې د کووېډ امروزا ټیسټ مثبت راغی.
زما د ناروغۍ په اړه ستاسو د اندېښنې مننه کوم. باور ولرئ چې ژر به ښه شم.
صدر بایدن په سوشل میډیا امریکایي ولس د خپلې ناروغۍ نه خبر کړ خو ویلي وو چې هغه خپل کار کوي او ښه دی. د صدر بایدن میرمن انجل بایدن هم امریکایانو ته تسلي ورکړې چې صدر به زر ښه شي.
ما هغه سره 100 منټه وړاندې خبرې وکړې. هغه شدی سما خپل ټیسټ منفی راغلی ځکه ما خپل کار جاری ساتلی او د سی ڈی سی د سپارښتنو سره سم ماسک اچوم.
زما د ناروغۍ په اړه ستاسو د اندېښنې مننه کوم. باور ولرئ چې ژر به ښه شم.
د وایټ هاوس د کورونا وایرس کوارډینیټر ډاکټر کومار وایي چې په امریکا کې په وروستیو کې 80% خلک د کورونا نوي قسم BA.5 باندې ناروغ دي او زیاتوي چې صدر بایدن خپل پوره وس کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین او دوایانې هر امریکایي ته ورسوي او ټول امریکایان ویکسین وکړي.
درنو قدرمن اوردونکو وروستی راپور دار چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د چاپیریال ساتنې ترمیمی قانون مسوده 2022 منزوره کړې ده. د کوم لمخې چې په پلاستیکي کڅوړو جوړول، واردول، خرڅول او د هغې ذخیره کول غیر قانوني وي. په دې اړه نور حال د عبدالرزاق په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د یو قانون د لارې په صوبه کې د پلاستیکي ګوتو په خرڅولو او کارولو بندیز لګولې دي. دغه بندیز د چاپیریال د ساتنې په قانون کې د بدلون کول وروستو لګولې شوې. د کم تر مخه چې با سوداګر پښبګو میاشتو کې دننه موجوده سټاک یا ذخیره شوی پلاستیکي ګوتی ختمي. د ماحولیات ماهرین وایي د پلاستیک ګوتو ختمي دو سره به په ماحولیاتي الودګۍ کې تر ډیره حده کمیراشي.
اګریکلچرل فیلډز ته لاړ شي، زموږ پټو ته لاړ شي، نو زموږ پیداوار باندې فرق ورځي. زموږ د فصلونو پیداوار کمیږي، هغه ته ټیمپریچر یا د هغه چې کم حرارت دی د انور هغه زیاتیږي هلته کې. اور کدا مونږ اوبو کې ور غورځو نو یو خدای چې زمونږ نالی بندیږي دی د وجنه او بیا چې لږ باران مو شي کنه نو په خارونو کې سیلابونه راشي. چې هلته نه دا پلاستیک وزینو په دریاونو کې لاړ شي، دریاونو کې سکیږي چې هلته کې اگین اماغه زمونږ چې کم آبی حیات دی مهی دی هغه داخوري اور هغه د دې د وژنه مړکیږي.
په قانون کې دا هم ویل شوی چې د پلاستیکي کڅوړو جوړولو او خرڅولو لپاره جاری کړل شوی جوازونه منسوخ شوی دي او جواز لرونکو ته به اجازه ورنکړل شي چې د منشو پلاستیکي توکو تجارت مخ پړ واندې بوزي. کارپوهان وايي په پلاستیکي کڅوړو د بندیز لګولو ترڅنګ خلکو ته د پلاستیکي ګوتو په ماحول او انساني ژوند خرابو اثرات په اړه پوها ورکول هم مهم دي.
خلکو کې دا شعور بیدار کو چې پلاسٹک بیگس چې کم دي یا د پلاسٹک چې سمرا کیټس کنفیکشنری کې استعمالیږي، کاغذ په نور سیزونو کې استعمالیږي، چې دا د انساني ژوند لپاره، د انساني صحت لپاره، د ماحولیاتو لپاره دا ډیر خطرناک دي، دا هیزلز دي، دا ریموکول پکار دي. نو خلک به پوه شي او بیا به هغه کم از کم په پلاسٹک بیگس کې به نه سودا وړي او نه به هغه کې چې کم سیزونه دي آب اخلي.
د چاپیریال د ساتنې په قانون کې دا هم ویل شوی هغه څوک چې په احکاماتو عمل کولو کې پاتې راغی نو د 15 روپو پورې به جرمانه کیږي او د یوې میاشتې پورې د بند سزا هم ورکړل کېدی شي. د پلاستیک غوټو کاروبار کوونکي وایي د قانون عملی کېدو سره به د دوی روزګار ډیر اغیزمن شي. دی وایي باید حکومت د سوداګرو لپاره د متبادل روزګار شروع کولو زمينه برابر کړی.
پرون خبر شو چې میډیا باندې چې په دې باندې پابندي ولګیرا او شپږ میاشتو کې بدن د نمنګ را خپل مالونه ختمو او د سره بټول کاروبارونه زمګه ټپ شي ځکه چې بنګ باندې د بر خلکو د پنجابیانو پیسې دي او زمګه په خلکو باندې پیسې دي خو د سره پیسې بیا نه راو زم کاروبارونه مکمل ټپ شي دي سره دي او څه بل کاروبار شروع کوم ما سره هغه انویسټمنټ نشته. جی
د ماحولیاتو ماهرین وایي که څه هم بایوډیګریډیبل پلاستیکی کڅوړی د عامو غوټو په پرتله په کم وخت کې تحلیل کیږي خو د هغې د ختمېدو په وخت پیدا کېدونکې میتین نومي ګیس د نړیوال تودوخې او موسمي بدلون سبب ګرځي کم چې د انساني ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
درنو قدر من اردونکو د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر عبد حسین د اجازه غوړو تر بل خبرونه پوري تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ.